السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د وری یا حمل ومه د مارچ شپږویشتمه او د روژې مبارک میاشتې شپاړسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبرې مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د خبریالانو مرکز په کندوز کې د طالبانو لخوا د څلورو نیول شوو خبریالانو د ډلې د دریو د خوشي کېدو خبر ورکړی. د دې ټولنې لخوا پرون د وری په شپږمه په یو بیان کې ویل شوي چې په کندوز ولایت کې د طالبانو استخباراتو د تلو نیوز او پژواک خبري اژانس خبریال ایمال کاکړ، د کلید راډیو خبریال عتیق الله رحیمي او آزاد خبریال عبیدالله احمدي د یکشنبې په ورځ هغه مهال چې د یوې غونډې په اړه د راپور ورکولو لپاره د ښاروالۍ هوټل ته ورغلي وو ونیول شول، او همداراز د راهي فردا تلویزیون خبریال اسلام الدین صاحبزاده یې احضار کړ او له څلورو واړو څخه یې پلټنې پیل کړې. د خبریالانو مرکز وایي آزاد خبریال عبیدالله احمدي تر اوسه نه دی خوشې شوی، خو پاتې درې خبریالان له درې ساعتونو وروسته خوشې شول. د دې مرکز په وینا طالبانو نوموړی خبریال تورن کړی چې د کندز پالی آباد ولسوالۍ کې د یو لوی پله د جوړولو په اړه د امو ټلویزیون د یو راپور له جوړولو سره یې مرسته کړې. امو ټلویزیون له متحدو ایالاتونو څخه خبرونې کوي. په کندز کې خبریالانو ویلي دوی نه په شفاهي ډول غوښتنه شوې چې په بهر کې میشتو رسنیو سره هیڅ ډول همکاري ونه کړي. په ویانا کې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو د کمیسیون د وشپېتمې غونډې په څنډه کې په افغانستان کې د مخدره موادو د کارولو له کبله د رامنځته شوو رواني ستونزو په اړه بحث وشو. په دې غونډه کې چې د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې د ادارې اروپایي ټولنې او جاپان په مرسته جوړه کړې وه، په افغانستان کې د رواني روغتیا او د هغو ناوړو اغېزو په اړه بحث وشو چې مخدره مواد پر افغانی ټولنه لري. په دې غونډه کې یو سر څلوېختو کسانو په حضوري او آنلاین ډول ګډون کړی وو. ویناوالو په افغانستان کې د رواني روغتیا او د مخدره موادو د مصرف د ناوړه اغېزو د مخنیوي اړوندو خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې د نیمګړتیاو په اړه خبرې وکړې. اسپانیا په افغانستان کې د بشری مرستو له صندوق سره د 1 میلیون یورو مرسته وکړه. د بشری مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا پر خپل ایکس پاڼه د دې مرستې هرکلی کړی او لیکلی دی چې په روان 2024 کال کې به په افغانستان کې تقریبا 24 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې ویلي چې اړو خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره 3.6 میلیون ډالره بسپنې ته اړتیا ده. د پاکستانی پولیسو چارواکي وایي چې دولتي ځواکونو پرون شپږ تنه وسلوال چې د بلوچستان په جنوب لویدیځ کې پر مهمو سمندري تاسیساتو د برید هڅه یې کوله ووژل. د صدیقي پر هوایي اډې د دې حملې مسؤلیت د بلوچستان د ازادۍ بخښونکي پوځ په نوم د بلوڅ بیلتون پالو یوې ډلې منلی. دا ډله د پاکستان، برېټانیا او متحدو ایالاتونو لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي. ویل کیږي چې په دې برید کې نوموړی مرکز نه دی زیانمن شوی. پاکستاني چارواکي وایي بریدګر هغه مهال چې غوښتل یې په تربت سیمه کې پوځي تاسیساتو ته ننوځي ووژل شول. د پاکستان پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وایي هغه وسلوال چې مسکو ته نږدې پر یو کنسرت د تروریستي برید پر مهال لږ تر لږه 109 کسان ووژل د اسلامي دولت ډلې یادایش د هغې څانګې غړي و چې په فرانسه کې هم په تیرو څو میاشتو کې د تروریستي حملې ناکامې هڅې کړي. ښاغلي ماکرون وویل چې د دې حملې پلا داعش ډلې منلې او د فرانسې د استخباراتو او د دې هېواد د مهمو شریکانو لخوا ورکړل شوي معلومات هم ښیي چې دا د داعش د ډلې لخوا پلان شوی برید و.
Il faut se garder de toute instrumentalisation.
موږ باید له هر څه یو وسیله جوړ نه کړو. پر اوکراین یرغل شوی چې موږ هم غند او سخت مخالف یو، او په نتیجه کې موږ پر روسیې بندیزونه هم ولګول او د اوکراین ملاتړ مو وکړ. خو فکر کوم دا به ډیره بدبینی او د روسیې او د هغې د وګړو د امنیت لپاره بې ګټې کار وي کله دې حملې څخه د اوکراین پر ضد د یوې پلمې په توګه کار واخیستل شي.
ماکرون زیاته کړه چې مسکو باید له دې مسئلې څخه د اوکراین په ضد د پلمې په توګه کار وانخلي. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئلې په تفصیل اوریدلی شئ. د پاکستان یو سوداګریز پلاوی نن له طالب چارواکو سره په کابل کې پر اړوندو سوداګریزو مسلو خبرې کوي. سوداګری پایلو ته خوښ دي.
دا ډیر ښه کار دی او موږ دې ته هیله لرو چې دغه مشکلات چې ترانزیتي او تجارتي د افغانستان او پاکستان په منځ کې موجود دي دا حل شي.
پاکستان کې د 4 لس لکه افغان کډوالو د اوسېدو د کارتونو موده 4 ورځو کې پای ته رسیږي. کډوالې وایي چې کړۍ پرې تنګه شوې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غزې د جګړې له پیل راهیسې په لومړي ځل د سملاسي اوربند پریکړه لیک تصویب کړ. که د خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ دا به هم واورئ چې کندوز او نورو ولایتونو کې لا هم د نکریزو دود ژوندی دی.
وطني اوس الحمدلله ښه دي، خلکو ته خوښي او فروش هم ښه دی. پخوا غوندې اوس هم فروشات شته د نکریزو.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبري مجلې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی 15 بجې او شپږ دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر راپورته. د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت یو پلاوی چې پرون دوشنبه کابل ته ورسید نن د طالبانو د حکومت له چارواکو سره خبرې پیلوي. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو یو چارواکي هیله څرګنده کړې چې د دې پلاوی سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې ستونزې هوارې کړي. پاکستانی پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کوي چې د دواړو هیوادونو اړیکې په تیره په خوست او پکتیکا کې د پاکستان له هوایي حملو وروسته ترینګلې شوي. د چارو شنونکي د دغه سفر ته هیله مندي. خو دوی وایي چې د سوداګریزو اړیکو ښه کېدل په ټوله کې د دواړو هیوادونو په سیاسي اړیکو پورې تړلي. تفصیل له احمد تکلاور.
د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې پاکستان تیره اونۍ د یو بېساري اقدام په ترڅ کې د افغانستان په خاوره کې 2 اهداف چې د پوځي چارواکو په وینا د پاکستاني طالبانو مرکزونه وو د هوایي حملو په ترڅ کې په نښه کړل او د طالبانو د حکومت ځواکونو یې په ځواب کې د ډیورنډ له کرښې پورې غاړه د پاکستان د پوځ اهداف وویشتل. د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس تر راپور له مخې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویاند عبدالسلام جواد ویلي چې پاکستاني پلاوی د سوداګرۍ او صنعت وزارت د سرپرست نورالدین عزیزی په بلنه کابل ته سفر کړی. لدې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ ویلي و چې د دې سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پیاوړي کول دي. په عین حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو یو مشر خانجان الکوزی بګال ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د پاکستاني پلاوی سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې ستونزې هواري کړي.
دا هیئت د پاکستان راغی د لومړي ځل لپاره د ډیر وخت نه وروسته. دا ډیر ښه کار دی او موږ دې ته هیله لرو چې دغه مشکلات چې ترانزیتي او تجارتي د افغانستان او پاکستان په منځ کې موجود دي دا حل شي. په هغه مشکلاتو او پرابلمونو باندې به خبرې وشي چې په ترانزیت کې او په تجارت کې د دواړو هیوادونو موجود دي. نو دا موږ په نیک پال نیولې د زو امیدوارې ما چې د موقت دولت په وخت کې تګ را تګ نه کېدو او دا چې اوس قانوني او انتخابي دولت راغی حکومت راغی امیدوارې چې دا زموږ مشکلات حل شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پر وړاندې تل خنډونه وو. د پخوانیو مقرراتو له مخې افغان لارې چلوونکو د پېښور او جلال آباد ترمنځ بېله پاسپورت او ویزو تګ را تګ کوو. خو په دې وروستیو کې پاکستان افغان لارې چلوونکو ته د مارچ د میاشتې تر پایه مهلت وټاکه چې له هغه وروسته باید ویزې او پاسپورټونه حتما ولري. پر دې سربیره افغان سوداګر شکایت کوي چې پاکستانی لوری په تیره د میوې په موسم کې د تعرفې په لوړولو سره دوی ته ترانزیتي ستونزې جوړوي. په تیره سلواغې میاشت کې د افغان سوداګرو شاوخوا 300 کانتینرونه چې د پاکستان په تور فهرست کې شامل توکي پکې بارو په کراچۍ بندر کې ودرول شول. د دې مواردو له تکرار او زیاتېدو وروسته افغانستان اړ شو چې چابهار بندر او هوایی دهلیز ته د یوې بدیلې ترانزیتي لارې په توګه مخ واړوي. د سیاسي چارو شنونکی او د پیسو د نړیوال صندوق پخوانی کارکوونکی طارق فرهادی کابل ته د پاکستانی پلاوی سفر ته هیله مند دی. خو نوموړی په دې باور دی چې د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کېدل به په ټوله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو له پراختیا سره مرسته وکړي.
هیئت تجارتی پاکستان آمدنش به
کابل ته د پاکستان د سوداګریز پلاوی سفر مثبت دی، ځکه په هر حال ستونزې خورا زیات دي. د شمیر افغان سوداګرو کانټینرونه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي او باید پر ټولو مسایلو خبري وشي. د هر څه پر روان سیاسي وضعیت کې له پاکستان سره د برمته په څیر دي، خو د ټکنوکراتانو په کچه باید ټول مسایل معلوم وي، یعنی که سیاسي وضعیت ښه شي بیا به نو ډېر ژر ښېګڼه راشي.
ښاغلی فرهادي زیاتوي چې پاکستان هم افغانستان ته د یو سوداګریز شریک په توګه اړ دی، ځکه افغانستان ته د دې هیواد صادرات له 4 میلیارد ډالرو څخه څه کم 1 میلیارد ډالرو ته رالوېدلي، او ورسره افغانستان هم له پاکستان سره سوداګریزو اړیکو ته اړتیا لري. د افغانستان او پاکستان اړیکې په تیرو 2 کلونو کې وروسته له هغه ترینګلې شول چې اسلام آباد تور ولګاو چې پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې څخه په پاکستان کې حملې کوي. په داسې حال کې چې طالبانو دا تور پرله پسې رد کړی دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تېره اونۍ خبرداری ورکړ چې که افغان طالبان د هغو پاکستانی طالبانو د فعالیتونو مخه ونه نیسي چې د ده په وینا په افغانستان کې ځالې لري، نو پاکستان به له هند سره د افغانستان سوداګریز دهلیز بند کړي.
ومورېدل چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت یو پلاوی پرون کابل ته رارسېدلی او ټاکل شوی چې نن له اړوندو طالب چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سوداګرۍ ترانزیت او اړوندو نورو مسئلو خبرې وکړي، او افغان سوداګر هم هیله مند دي چې له دې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجاري ستونزې هوارې شي. بل لور ته په پاکستان کې د 4 لسلکو افغان کډوالو د پی او آر یا د اوسېدو کارتونو موده په 2 ورځو کې پای ته رسیږي. هلته د کډوالو فعالانو له ملګرو ملتونو او د پاکستان له حکومت غوښتي چې د کډوالو د دغو کارتونو د تمدید غم ژر تر ژره وخوري. خپله کډوال هم وایي چې د کارتونو د مودې له پای ته رسېدو سره دوی په عامو بازارونو کې په عذابېږي او ژوند ته نه پرېښودل کېږي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
په پاکستان کې د کډوالو له حقونو د دفاع یو بنسټ چې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې تر نامه لاندې فعالیت کوي، د هغو 30,000 افغان کډوالو د راتلونکي او نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې چې د پی او آر کارتونه لري. یادې کمیټې په خپله اکسپانه لیکلی دي چې د پی او آر کارتونه به د مارچ په 1 نیټه پای ته ورسیږي او 30,000 افغان کډوال به له ستونزو سره مخ شي. د دې کمیټې وی بنسټ ایښودونکي او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزې کاکړ ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری او د پاکستان حکومت باید په دې اړه خبري وکړي او د دغه افغان کډوالو کارتونه د تمدید کړي.
په حکومت باندې او په یو ان ایچ سی آر باندې موږ کړی دی چې دوی باید په دې مسله باندې کېني، او کم 10 لسلکه افغانان چې کم چې پی او آر کارډ لري دغه نوي کارډونه ایشو.
هغه همدار زیاته کړه چې پاکستان 850,000 افغان کډوالو ته چې د ای سی سی کارتونه لري د اپریل تر 15 نیټې پورې وخت ورکړي څو په خپل خوخه له پاکستانه ووزي، کننو دوی به ایستل شي. په پاکستان کې یو له افغان کډوالو رحمت الله چې د پی او آر کارت لري وای لڅ باندې 40 کلونو راهیسی په پاکستان کې اوسېږي، او دا چې اوس له دغه هیواد ایستل کیږي اندېښمن دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په پاکستان کې یو بل افغان کډوال اصل خان وایي دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې اعلان وکړ هغه افغان کډوال چې د ای سی سی کارتونه لري د اپریل 15 به له دغه هیواد وایستل شي، خو د پی او آر کارت لرونکو د برخلیک په اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې د پاکستان پخوانی موقت حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې وه چې په ترڅ کې د قانوني اسناد لرونکو کډوالو په ګډون 1,500 زیات افغان کډوال له دغه هیواد ایستل شوي او دا لړۍ روانه ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتات.
د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده وروستۍ څرګندونو پراخ خبرګونونه پارولي. د تیر نظام یو شمیر چارواکو او د ښځو د حقونو فعالانو د ښځو د حقونو په اړه د هغه څرګندونې د خواشنۍ وړ او په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ټینګښت لپاره هیلو ته د پای ټکی بللی. هغه ته منسوب یو غږیز فایل کې چې د یکشمې په ورځ د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د ملي راډیو لخوا خپور شو، هغه په کې له لویدیځ او ډیموکراسۍ سره سخت مخالفت ښیي او په عام محضر کې د ښځو د سنګسار او درو وهلو سزا پر پلې کېدو ټینګار کوي. تفصیل له سنا کاکړه.
د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده وروستۍ څرګندونې چې په کې د ډیموکراسۍ او لویدیځ سره د سخت مخالفت او په عام محضر کې د ښځو د سنګسارولو او د وهلو د سزا پر عملي کېدو ټینګار شوی، پراخ پرګونونه یې راپارولی دي. د دې ډلې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د طالبانو د مشر څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي، د افغانستان د خلکو پر برخلیک د دوی له خوښې پرته پریکړه کول په اسلام کې د منلو نه دي. نوموړي د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې زیاته کړې چې له دوو لسیزو راهیسې د طالبانو په ګډون په سلګونو زره بې ګناه افغانان چې مغزونه یې ویځل شوي وو د همدې شعار لاندې ووژل شول او هیواد کنډواله شو. فایق زیاته کړې چې په دې موده کې په میلیونونو خلک قرباني، معلول او کډوالۍ ته اړ شول او افغانستان په ژور بحران کې ډوب شو. دغه شان د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان خلک په ځمکه کې د طالبانو د الهي نمایندګۍ او د هغوی د رهبرۍ لید او ښه خبر دي. هغه زیاته کړه چې د طالبانو د افراطي ایډیالوژۍ د بدلېدو لپاره هیڅ هیله نشته. په اروپا کې د افغانستان لپاره د سولې د کمیټې د ښځو چارو د څانګې مشره او د بشري حقونو فعاله رودا بفروتن وایي، د طالبانو د مشر وروستۍ خبرې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره هیلو ته د پای ټکی دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل،
له طالبانو سره خبرې او ناستې بې ګټې دي، ځکه هغوی نه غواړي چې خپل فکر او چلند بدل کړي. دا د دې ښکارندوی کوي چې دوی د تعامل، خبرو اترو او ټول ګډون حکومت، ډیموکراسۍ او یوې عصري ټولنې ته رسیدو لپاره هیڅ تیار نه دي. لامدې عمله موږ له نړیوالې ټولنې او لویدیځ څخه هیله لرو چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي.
ملا هبت الله اخندزاده ته منسوب یو غږیز فایل کې چې د یکشنبې په ورځ د طالبانو حکومت تر واک لاندې د ملي راډیو تلویزیون او د ځینو طالب چارواکو په ټولنیزو رسنیو خپور شو، هغه پکې پر ځمکه ځان د خدای استازی بولي او وایي هغه ښځې چې د نامشروع اړیکو په لرلو وپېژندل شي په عام مزر کې د سنګسار او د درو وهلو سزا به پرې تطبیق شي. هغه دغه شان د ډیموکراسۍ له ارزښتونو سره سخت مخالفت وکړ او وی ویل چې دوی شل کاله له لویدیځ سره جګړه کړې او شل کاله نور هم جګړې ته چمتو دي. خو د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون او ځینو طالب چارواکو نن له خپلو اکسپانو د طالبانو مشر ته منسوب دغه غږیز کلب لیري کړی دی. تر دې مخکې هم د طالبانو مشر هبت الله اخندزاده ته منسوب غږیزو پیغامونو او په تیرو دوه نیمو کلونو کې د هغه په اعلامیو کې په افغانستان کې د شرعي احکامو پر پلي کېدو ټینګار شوی دی. د طالبانو حکومت تل دا کوي چې په افغانستان کې د شرعي حدودو د پلي کولو په ګډون خپلې ټولې چارې له اسلامي شریعت سره سمې ترسره کوي، خو یو شمېر افغانان تر دې مخکې اندېښنه ښودلې وه چې د اسلامي شریعت په اړه د طالبانو نظر ډېر عام او په ورته وخت کې سخت دی او په دې باور دي چې د دا ډول څرګندونو تازه کېدل به سخت دریځي نوره هم ډېره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، وړاندې د افغانستان مسلو ته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته او په منځني ختیځ کې د غزې روان وضعیت ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غزې د جګړې له پیل راهیسې د لومړي ځل لپاره د غزې په تړانګه کې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. امنیت شورا د غوښتنه پرون له هغه تصویب کړي پریکړه لیک سره هماله وکړه چې د اسرایلو اصلي متحد امریکا ممتنع رای ورکړه. پریکړه لیک ته د امنیت شورا له 15 غړو 14 مثبت رای ورکړې او یوازې د امریکا رای ممتنع وه. امریکا په دې اړه د امنیت شورا مخکنی طرحه ویټو کړې وې. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپورته.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې بیګا تصویب شو، د روژې په مبارکه میاشت کې د داسې ډزبندۍ غوښتنه شوې چې پایله یې د غزې په ترانګه کې دوامداره او د اوږدې مودې اوربند وي، او همداراز حماس او نورې وسله والې ډلې باید هغه اسرایلي وګړي بې له کوم قیدو شرطه خوشي کړي چې د اکتوبر د 8 نیټې په حمله کې یرغمل کړي وو. امنیت شورا د غزې د جګړې له پایله د لومړي ځل لپاره په غزه کې د اوربند په پلوي رایه ورکړه. دې پریکړه لیک ته چې طرح یې الجزایر، د سویس، سلووینیا، جاپان او جنوبي کوریا په ګډون د څو هیوادونو په ملاتړ وړاندې کړې وه، د امنیت شورا له 15 غړو 14 مثبتې رایې ورکړې. متحدو ایالتونو چې د اوربند لپاره پخواني پریکړه لیکونه یې ویټو کړي وو، دې پریکړه لیک ته ممتنې رایه ورکړه. اسرائیلو پر دې پریکړه لیک خپګان ښودلی او په غبرګون کې واشنگټن ته د یو جګپوړي اسرائیلي پلاوي سفر کنسل کړ. د صدراعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په یو بیان کې وویل چې د امنیت شورا پریکړې د جګړې او د برمتو د خوشي کېدو هڅې زیانمنې کړې. نتنیاهو وایي دا پریکړه لیک حماس هیله من کوي چې نړیوال فشارونه به دا امکان ورته برابر کړي چې د اسرائیلي برمتو له خوشي کولو پرته اوربند وکړي، خو متحدو ایالتونو وویل چې اوربند یوازې هغه مهال عملي کېدای شي چې حماس د برمتو خوشي کول پیل کړي. خو حماس چې متحد ایالات او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د امنیت شورا د پریکړه لیک هرکلی کړی او ویلي دي چې د فلسطیني بندیانو په بدل کې د اسرایلي برمتو د خوشي کېدو په اړه خبرو ته چمتو دی. اروپایي ټولنې هم د امنیت شورا د پریکړه لیک هرکلی کړی. د دې ټولنې مشرې اورزولا فان دیر لین تیره شپه پر ایکس شبکې ولیکل چې د دې پریکړه لیک تطبیق د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره ډیر مهم دی. ترکیه د امنیت شورا پریکړه د غزې ترانګې ته د بشري مرستو د بیا پیلېدو لپاره یو مثبت ګام وباله. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د امنیت شورا د پریکړې د سمدستي تطبیق غوښتنه کړې. ښاغلی ګوتیرش بیګا پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې دا پریکړه لیک باید ډیر ژر عملي شي او په دې کې پاتې راتلل به د بښنې وړ نه وي. د امنیت شورا پریکړه لیک د غزې په ترانګه کې د بشري ناورین په اړه هم ژوره اندېښنه ښودلې ده. له بلې خوا سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو نښې یا پلان نه لیدل کېږي. رفح د مصر سرحد ته نږدې ښار دی چې د غزې د 2.3 میلیون خلکو ډېره برخه د اسرایلو د تیرو 2 میاشتو حملو له ویرې هلته پناه اخیستې.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به ستاسو پیغامونه درته ولرو، خو یو راپور هم راخلو. هغه دا چې په کندوز کې لا هم د نکریزو د کارولو دود ژوندی دی. د یو شمیر کندوزیانو په وینا چې نکریزې د نجونو او ښځو د سینګاري توکو یوه مهمه برخه شمیرل کیږي. پر کندوز سربیره نورو ولایتونو کې هم په بیلابیلو خوښیو او اخترونو کې نکریزې کیږي. تفصیل له اجمل آریانا اورو.
کندز کې د خلکو ترمنځ د نکریزو دود لا هم ژوندی دی. د نکریزو کارولو دود په افغاني ټولنه کې له ډیرو پخوا کلونو راهیسې رواج لري، ځکه د افغان ښځو د سینګار توکو یوه مهمه برخه بلل کیږي. د خوښیو پر محفلونو سربیره د اختر په شپه افغان میرمنې او نجونې خپل لاسونه او پښې پر نکریزو سره کوي، ځکه دغه دود له ډیرو پخوا کلونو راهیسې نسل په نسل را انتقال شوی او لا هم رواج لري. د کندوز ښار یو اوسیدونکی 40 کلن ننګیالی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خینه دغه موضوع سنتي مردم است کې به در ازمو زمانای سابق استفاده مې
ډیرو پخوا کلون راهیسی په افغاني ټولنه کې رواج لري. د اخترونو او نوروز په شپه او د غراز د ودونو په محفلونو کې نجونی او ښځې خپل لاسونه او پخې پر نکریزو سره کوي، ځکه نکریزي د ښځو د سینګار یو برخه هم جوړوي. زه هم دلته راغلم چې د ماشومان لپاره یو اندازه نکریزي واخلم، ځکه په اختر کې ماشومان نکریزو ته خوشاله کیږي.
د نوموړي ولایت یو بل وسیدونکی نوروز ګلوای د اختر د رارسیدو په خاطر پر دې سربیره چې خلک نوې جامې جوړوي، بلکې د ماشومانو په ځانګړې توګه د نجونو او میرمنو د خوښۍ لپاره نکریزي هم پیری.
خینه خو دې په خاطر د خوشحالۍ په خاطر باندې استفاده کوي او دغه د اختر په شپو ورځو کې ډېره استفاده کیږي. نو ما دا ایما عمر تخمینا 25-30 کلام دی، ایما کنه چې هم دغه خلک استعمالی او استفاده کوي ډیره ښه شی دغه لري خاطرات لري.
د یاد ولایت یو بل اوسیدونکی مرتضی بیا وایي په نوروز اخترونو او د خوښۍ په نورو محفلونو کې د ماشومانو لاسونه په نکریزو سره کول هغوی ته د خوښۍ احساس ورکوي.
خینات دا رسم رواج دا خصوصا کندز کې دا په ډېرو ولایتو کې دا رواج ده او سناتم ده. په اخترو کې په نوروزانو کې دا خلک په شپې لخوا نه استفاده کوي او دا رواج په ټولو ولایتو کې شته. خینا کوم زه معلومات لرم سناتم ده.
عبدالبصیر چې د کندز ښار د اتارۍ راسته کې دکان لري دی هم وایي چې د اختر ورځو په رانږدې کېدو سره د هر ډول نکریزو پلور زیاتیږي.
نکریز خو مختلف دی، اوس هر رقم دی، مختلف دی، هر کمپنیګانې دی، پاکستانی هم پکې راځي خو وطني هم پکې شته. اوس وطني اوس الحمدلله ښه دی، ریزلټ هم ښه دی، خلکو ته هم خوښیي او فروش هم ښه دی. پخوا غوندې اوس هم فروشات شته د نکریزو.
پر اخترونو سربیره په افغاني ټولنه کې هم د واده یوه شپه هم د نکریزو شپې په نوم یادیږي چې د زوم کورنۍ د شپې لخوا د ناوې کور ته نکریزې وړي او د نکریزو شپې په اړه ګڼ شمېر افغان سندرغاړو په پښتو او دري ژبو سندرې هم ویلې دي. که څه هم په افغانستان کې له څه باندې څلور لسیزو راهیسې جګړو، بې ثباتۍ او کډوالۍ د افغانانو پر ژوند ناوړه اغېزه کړې ده او له امله یې ځینې سیمه ییز دودونه او رواجونه د پخوا کلونو په مقایسه یوه اندازه پیکه شوي دي، خو د نکریزو دود لا هم ژوندی دی.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
تاسو سهرنۍ خبری مجلې ته غوږ یی. دغه خبری مجله هم د پای شیبو ته نږدې شوي. زه د سهار په شپږو بجو بیرته سټوډیو ته راځم له نوو خبرونو او نوو راپورونو سره. خو اوس د سهار پنځه نیمې بجې کیدونکې دي دری خبری مجله پیلیږي، خو ترې وړاندې ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلي ساسي پاړي کې یم. د ازادۍ راډیو څخه هم دا غوښتنه چې زموږ پیغام تر اسلامي اماراتو پورې ورسوي. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدې نه لرو، یوه افغان بیسیم خده راغلی د ټولې ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي، مریض تر شفاخانې نه سو رسوالی، سړک مو خراب دی، د پیسنګ پر انده باندې پول نه لرو، د درګو پول ولس جوړ کړی دی. نو هغه دا یو تکی دی چې دوه نفر پر لیدلې دي، د یو لاس د واپس ماته ده. نو د اسلامي امارت څخه هم دا غوښتنه ده چې دا زموږ خبرې واوري او دا زموږ پول راته جوړ کړي، زموږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بې سیم خدې راوستي، اتصالات راوستي. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غوښتنه ده که چیرې ته غواړی سي له نړۍ سره ځان سیال کړي، په نړۍ ځان په رسمیت وپیژني، همداشان خپلو هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیری، نو لطفاً مهرباني وکړئ زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو د پاره مکتبونه، ښوونځي، هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړئ. که موږ تاسو وګورو لږ څه ځیر شو فکر وکړو، په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي خو نه په یوه اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې ده سی هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201. شمیره بیا تکراروم 00420211420201.